کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زفر بازار هرکلی کوم. د مشرانو جرګې رئیس وای په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه د افغان حکومت دریځ خوشینونکی دی. د ځنګړو کماندو ځواکونو د قلوردو قمندانۍ وای چې پلان لري د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اسلامي دولت ډله یا داعش وځپي. نور مطالب هم په همدې مجله کې اورېدلی سي. لومړی به لاجمل انت خدای افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وورو.
په اوروزګان ولایت کې یو ځای امنیتي سرچینه وایي تیر شپه د دې ولایت په مرکز تیرنکور کې د بریدونو پر مهال او د افغان پوځ د هوان د یوې مرمۍ د لګیدو له کبله نه افغان سرتیري وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د ملي محاذ د ګوند د مشر وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف وویللي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نور هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. دا اوروسکان ولایت په مرکز تیرنکور کې بي ځایي امنیتي سرچینې ویلي تیر شپه د دې ولایت په مرکز تیرنکور د بریدونو پر مهال او د افغان پوز د هوان د مرمۍ له دلګیدو له کبله نه افغان سرتیري وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوی. د ځایي امنیتي سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته د نوم د نه خودلو په شرط ویل چې تیر شپه افغان پوزیانو پر وسلوالو طالبانو د توپچی بریدونه کول چې دا توپی و مرمۍ په خطا کې د دې ولایت مرکز تیرنکوټ اړوند کفترخانی سیمه کې د ملي اردو په یو پوسټ کې لګیدل چې پر مهال څلور افغان سرتیري وژل شوی او لس نور ټپیان دي. په عین حال کې د سرچینې ویل شي په همدې شپه د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې هم چې په یو شمېر پوسټو یو ډله ایز بریدونه کړی وو 15 افغان سرتیري وژل شوی او لس نور ټپیان شوی دي. دا د ولایت ولایتي شورا چارواکو هم د تیر شپې په دغه بریدونو کې د درې افغان سرتیرو د وژل کېدو او یو شمېر د ټپي او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو ویلي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د ملي محاذ ګوند د مشر وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف بللي. د ملي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی د شنبې په ورځ د خپلو پلویانو یو غونډې ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه هیات اکثریت غړي په افغانستان کې دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د ملي محاذ د ګوند د مشر وروستۍ دا خبرې د افسوس وړ بللي. ویلي دا شان څرګندونې د افغانانو په حق کې ظلم او جفا ده.
غوای دا ډول سرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف دی. ډیر متاسف یم چې په پاکستان کې د تورستانو په پټن ځایونو سترګې پټیږي. هر کس د یو افغان په صفت باید په خپلو سرګندونو کې ملي ګټو ته پام وکړي.
د افغانستان د اسلامي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی د څرګندونو د نور افغان چارواکو اکسل عملونه هم راپارولي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ویلامي په خبرولو سره دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه او له واقعیت لری بللې دي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا ویلي چې دا ټولو تر روښانه ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي. عبدالله عبدالله دا خبره نن وروسته لاغې وکړه چې د محاذ اسلامي ګوند مشر سید حامد ګیلانی د شنبې په ورځ ویلي و د طالبانو ډېری مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشروي د سوریې په جګړه کې له 2000 زیاتو افغانانو د وژل کېدو او 3000 د زیاتو د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریز د خوشینۍ وړ دی او دوی ته د منلو نه دي. فضل هادی مسلم یار د دوشنبه په ورځ لاسادې رډیو سره په خبرو کې ویل افغان حکومت باید د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او خپل نړیوالو متحدانو ته د ایران شکایت وکړي. تیر ورځ وروسته لاغې چې د سوریې په جنگ کې د نږدې 10000 افغانانو د وژنې او ټپي کېدنې په اړه رپورټونه خپاره شول. د افغانستان جمهور ریاست ویل چې حکومتي په نیابتي جنگونو کې د افغانانو د برخې اخیستنې مخالف دی او نه باید د دې هیواد د بچیان وینې د پردیو د ګټو لپاره توی شي. لاسادې رډیونه خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. په ایران کې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت ضد راپورته شوو اعتراضونو ته په اشاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ایران د حکومت هغه رسمي د استقرار کړ چې وایي دا اعتراضونه د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په شمول د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي ادارو له لوري تنظیم شوي. ظریف نن په تهران کې یو امنیتي کانفرنس وویل هیڅ هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې د بې ثباتۍ پر رامنځته کولو خپل ځان ته خوندي چاپیریال نشي برابرولی. د چین دولتي رسنۍ وایي د ایران د تیلو هغه ټانکر چې د چین د ختیځ ساحل د یوې باروړونکي کښتۍ سره ټکر وروسته یې اور اخیستې د چاودنې او ډوبېدو له خطر سره مخ دی. د دوشنبې په ورځ د درې هیوادونو پرسونل هڅه کوله چې د تیلو د ټانکر 2 درک شوي عمله عمومي او د ټانکر اور اخیستې برخې ته د نورو تیلو د خپرېدو مخه ونیسي. یو ایراني چارواکي د دوشنبې په ورځ وویل چې د تیلو د ټانکر د عملې د یو تن جسد په اور اخیستې بیړۍ کې موندل شوی او د پېژندنې لپاره شانګهای ښار ته انتقال شوی. چارواکي په نورو دیر شو ایرانیانو او دوه بنگلاديشيانو په سیلټون کې. د چین مرکزی ټلویزیون ویلي د لټون او تصفیه هڅې د هغه ور او خبرو شو زهرجنو غازو لکبل لخن سره مخ شوی چې د ورخیست ټانکر او شاوخوا او بو زیاته برخه نیولې ده. له آذربایجان څخه په جلاس شوې سیمه نګورنو کرباخ کې د ارمنی نژادو پوځي چارواکي وایي د دوی یو سرتیری د تماس پر کرخه د نخوښتون کول خو په ډز وژل شوی. چارواکي وایي د نولس کلن سرتیری د یک شنبه پورس په ډز وژل شو. آذربایجان او ارمنیا له کلونو راهیسې له آذربایجان څخه د بیلې شوې نګورنو کرباخ سیمې پر سر په خپلو کې پشخړه دي. او د ایران د معرف یو لوړ پولی چارواکي ویل ایران غواړي چې په ابتدایي ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې تدریس بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې ځینې دیني عالمانو ادعا کړې چې د دې ژبې زده کړه د لویدیز کلتوري یرغل ته لاره هواروي. د ایران د پوهنې د عالي شورا مشر مهدي نوید ادهم د یکشنبې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل په دولتي او غیر دولتي لومړنیو ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې تدریس او رسمي نصاب د ایران د قوانینو او اصولو خلاف دی.
خبرونه ملاحظات ای رادیو هوریتل د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای په سوریه کې د وژل شوی افغانانو په اړه د افغان حکومت دریز خوشینون کوي دی.
په ان شاء الله سبب مجلس عمومي کې د دواړو موضوعاتو ایران او د حکومت په وړاندې سناتور صاحبانو نظریات جنبندي کوو. په دغه فتنه همدون وایو چې حکومت دې په دې ځان نه خلاصوي. په عاجله توګه د خپل شکایت د متحد امنیت شورا ته نړیوالو هغو دوستانو ته چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري درج کړي. او
د ځنګړو کمانډو ځواکونو د قول اردو قمندان وایي پلان لري چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اسلامي دولت ډله یا داعش وځپي.
ما عملیات های تصفیه خود در فاریاب و سرپل و همچنان در جوزجان اجرا کردیم و من قریب پلان های مشخصی برای ارتباط مبارزه با داعش و طالبان در اونجا هم داریم.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ملي محاذ ګوند د مشر هغه څرګندونی د ملي ګټو خلاف بللی چې ویلی و د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوي اکثریت غړي په افغانستان کې دي. د غرض د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د چین د یوه کمربندې یوې لارې په ترانزیتي پروژه کې باید اروپا ته هم ونډه ورکړل سي. نور پرونه هم لرو. دا مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریز د خوشنۍ کړی دی او دغه جرګې ته د منلو وړ نه دی. فضل هادي مسلم یار نن ازادي رادیو ته د غرض وویل چې افغان حکومت باید په دې اړه توند غبرګون وشي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران شکایت وکړي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
یوه ورځ وروسته له هغې چې افغان حکومت د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په وړاندې غبرګون وښود، د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د یادې موضوع په تړاو د حکومت دریز دوی ته ځورونکی دی. فضل هادي مسلم یار چې د دوشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل افغان حکومت باید د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او خپلو نړیوالو متحدینو ته له ایرانه شکایت وکړي.
په ان شاء الله سبب مجلس عمومي کې د دواړو موضوعاتو ایران او د حکومت په وړاندې سناتور صاحبانو نظریاتو جنبندي کوو. په دغه فتنه همدون وایو چې حکومت دې په دې ځان نه خلاصوي. په عاجله توګه د خپل شکایت د متحد امنیت شورا ته نړیوالو هغو دوستانو ته چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري درج کړي او دوی مرسته دې وغواړي او په څنګ کې دې ایران ته شدید اخطاریه ورکړي او دوی دې د خپلو خلکو د ژوند ساتلو مسؤلیت په غاړه لري. دوی هر ګوټ کې
دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د فاطمیون د لخکر فرهنګي مسؤول زهیر مجاهد دوه ورځې مخکې یوې رسنۍ ته ویلي تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډیر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي. د جمهور ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته وویل چې افغان حکومت په هیواد او له هیواد بهر د نیابتي جګړې په تړاو په سرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړي. ښاغلی مرتضوی دا هم ویلي د دغه هیواد د بچي وینه باید د پردیو د ګټو لپاره تویا نه شي. اجرایي ریاست هم وایي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خبره افغان حکومت دا مسله مسله له ډیپلوماټیکی لارو تعقیبوي. د سوری د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب هغه مسله ده چې له دې وړاندې هم په کورنۍ او نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع و. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د سوری په جګړه کې د افغانانو د حضور سرنګواله سیړي، خو د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لخر نه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوری جګړې ته استول شوي مننه کړې وه. وروسته بیا د ښاغلي محقق دغه څرګندونې له سختو غبرګونونو سره مخ شوې او جمهوري ریاست اعلان وکړ چې دا څرګندونې به د قانون په رڼا کې وڅېړل شي، خو د دغو څېړنو په اړه تر اوسه له رسنیو سره څه نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي افغان حکومت باید د ډیپلوماټیکي هلو ځلو ترڅنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي کوم چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لښکر لپاره جلب و جذب کوي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو او د پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی دیوای زما باور دادی چې د ایران اسلامی جمهوریت چارواکي له افغان مهاجرینو جلب و جذب کوي او د هغوی د مجبوریت او مذهبي احساساتو نه ناوړه ګټه اخیستنه کوي. نو افغان حکومت باید له ډیپلوماټیکي لارو نه په ګټه اخیستنې سره دا مسله تعقیب کړي او که په افغانستان کې سرچینې موجودې وي نو باید عدلي، قضایي او کشفي ارګانونو ته لارښوونه وشي چې تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیسي. د ښاغلي ستانکزی په خبره د حقوقو له نظر افغان حکومت اړ دی چې له هېواده بهر هم د خپلو خلکو د حقونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم وایي ایران نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي، بلکې د افغانانو له مذهبي احساساتو نه په ګټې اخیستنې سره دوی هڅوي چې د سوریې په جګړه کې برخه واخلي.
د سوریه په جګړه کې د وژل سوی افغانانو په اړه مو د مشانو جرګې څرګندونې واورېدلې چې وایي د حکومت غبرګون کمزوری دی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوه غړې آریان یون هم وایي چې افغان حکومت په دې مسله کې کمزوری غبرګون ښودلی دی. له آریان یون سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې.
افغانستان حکومت باید دومره کمزوری دریز نه نیسي د دې موضوع په مقابل کې، ځکه دا د افغانستان په کورنوي چارو کې یو څرګند لاسوهنه ده چې دوی د افغانستان په کورنیو چارو کې دغه لاسوهنه کوي او دوی د افغانانو د هغه مجبوریت نه شالته ماجر د هغې نه استفاده کوي او دا د سوریې جنګ لیږي. نو د افغانستان حکومت هم باید د ایران په مقابل کې کلک دریځ ونیسي او زموږ هیڅ د ولس د استازي باید په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي راوغواړو او د دوی څخه پوښتنه وکړو چې آیا تاسو په دغه برخه کې څه نظر لري، آیا د افغانستان حکومت په دغه برخه کې څه دریز لري. یوازې په غندلو باندې فکر کوم دا موضوع کفایت نه کوي، ځکه دا ډېره غټه موضوع ده. د افغانستان حکومت باید کلک دریز ونیسي.
بالکل، څنګه چې تاسو ویل چې افغان حکومت باید توند غبرګون وخی، هدف مو څه دی؟ یوازې د وینا په لحاظ باندې توند غبرګون وخی کنه عمل هم
باید دی؟ عملی کار تر سره کی، هم د ایران سفیر سیزاکی اگر او غوړی او هغه پښتنه وکي او هم خپل ارتباطات حتی د ایران د حکومت سره قطع کړي او هم په نړیواله سطحه دوی باید شکایت وکړي چې ایران حکومت د افغانستان په کورنوي چارو کې مداخله کوي او د افغانستان د مهاجرینو نه منحیث د یو وسیلې استفاده کوي او د هغوی باندې فشار راوړي او هغوی د سوریې جنګو ته لیږي. او دا بله دا چې دا غواړي د نور جنګ افغانستان ته راوړي، غواړي چې افغانستان کې نیابتي جنګ شروع کړي، د نورې دنیا مشکل افغانستان ته راوړي او زموږ قومونه سره په جنګ واچي. دغه ټول هغه مشکلات دي چې باید حکومت د افغانستان نړیوالو سره او هم خپل هیواد ایران سره دا باید موضوع دی تعقیب کړي او یوازې په تقویه کولو باندې زه فکر کوم دا موضوع نه حل کیږي. دا ډېره غټه موضوع ده، دا باید ډېر
د افغانستان مشرانو جرګې ویلي چې سباتنه بحث به همدې مسلې ته ځانګړې کی. ولسی جرګه د دې مسلې په اړه څه دریز لري؟
نو زه فکر کوم چې موږ خو تر نن ورځې پورې د دوشنبه ورځ موږ اجنډا لرله مخکې ترتیب شوی و، نو کېدای شي په راتلونکي اجنډا او کې په کمیټه د رؤساو کې کېدای شي دا موضوع یاد شي او یو ورځ باید په ولسی جرګه کې په تالار کې دغه موضوع په اجنډا کې ونیول شي، ځکه دا یو ډېره غټه موضوع ده د افغانستان لپاره او په دغه موضوع کې باید حکومت نه وضاحت وغواړي چې تاسو په دغه برخه کې څه اقدامات کړي دي ایران په مقابل کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به هم جرګې ته استضافه کوي څنګه؟
موږ په قانوني لحاظ نشو کولای چې هغه راوغواړو، ځکه هغه د ولسي جرګې څخه سلب اعتماد شوی دی. نو کېدای شي د هغې نه ښکته نور لوړپوړي چارواکي چې په مینانو په سطحه دي کېدای شي هغوی د راوغواړي او د هغو څخه وضاحت وغواړي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی آریان یون.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، د ځانګړو کماندوز وکونو د قلوردو قمندانې وای چې پلان لري د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اسلامي دولت ډله یا داعش وځپي. دغه قلوردو قمندان بسم الله وزیري نن یوې خبرې کونډې ته وویل چې اوس مهال ځانګړي ځواکونه د پخوا پرتله پرمختللې وسلې او تجهیزات لري. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د خوځښتونو په اړه اندېښنې موجودې دي، د کمانډو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قمندان د یادې ډلې د ځپلو په هدف د خپلو راتلونکو پلانونو خبره کوي. د کمانډو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو د قلوردو قمندان بسم الله وزیري د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې داعش ډله په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې وځپي.
در استقامتای کی ما
په هغه جبهه کې چې موږ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې له داعش سره په جګړه بوختي وسلګونه داعش جنگیالي مولمن زغوري مو خپل تصفیوي عملیات په فاریاب، سرپل، همدا شان جورجان ولایتونو کې ترسره کړي او هلته په نږدې وخت کې د داعش ډلې او طالبانو سره د مبارزې په هدف ځانګړي پلانونه هم لرو.
که څه هم خاغلی وزیری د داعش ډلې د ځپلو په هدف د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ډاډ ورکړ چې د کمانډو ځانګړي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال او په اوس وخت کې په ښه وضعیت کې دي. د کمانډو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو د قلوردو قمندان دغه شان وویل چې دوی په تیرو نهو میاشتو کې له 2000 زیات پراسونی خوځښتونه ترسره کړي چې په کې د داعش جنگیالیو په ګډون نږدې 6000 وسل وسلوال مخالفین وژل شوي، له 3000 ډیر ټپیان شوي او سلګونه نور ژوندۍ نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په تیر 2018 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد له 3000 ډیر ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د نوموړي وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په دغه عملیاتو کې د افغان حکومت له 9000 ډیر وسلوال مخالفین وژل شوي، 3000 ټپیان شوي او د 1400 په شاوخوا کې وندي نیول شوې دي. د افغانستان اجرایی رئیس هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې او د دوی ځینې مشران هم وژل شوې دي. یو شمیر هغه ځوانان چې تازه د کمانډوز وکونو للیکو سره یو ځای شوي او د ځانګړو کمانډوز وکونو په قلوردو کې پوځي روزنه ورکول کېږي، خلکو ته د امنیت د تامین ډاډ ورکوي. له دې ډلې دوه تنو ځوانانو محمد حسین او احسان الله ازادي راډیو ته وویل
در سای ما فعلا با سطح بسیار بالا و علا و اطمینان بر مردم افغانستان میتیم که ما سرداد از مردم افغانستان در خدمت هستیم و دفاع کرده میتونیم.
خلکو ته د اطمینان ورکوم چې ان شاء الله مونږ به د دې خوره بچیانو مونږ دا خوره بسات او د دې خوره ساتون کیو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تروریستي په ځانګړي ډول د اسلامي دولت ډلې داعش فعالیتونو په اړه اندېښنې مخ په ډیرېدو او خلک له دولت د امنیت د ټینګښت غوښتون کې دي. تازه د جوزجان دولتي شورا رئیس د داعش لیکو ته د ځوانانو د جلب و جذب او د دغه ډلې لخوا د فرمانونو د صادرولو له امله اندېښنه څرګنده کړې، ویلي چې داعش له خلکو باج اخلي.
د ځنګړو کمانډو ځواکونو د قلوردو قمندانۍ د څرګندونې داسې مهال سوي دی چې د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس نن د داعش پر وړاندې د نه مبارزې تصور بې بنسټ بللی او ویلي دي چې افغان ځواکونه عوام خلک تر اوسه پر وړاندې په خپل وس او توان سره جنګېدلی دي. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل اخیستی دی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د داعش ډلې پر وړاندې د نه مبارزې تصور بې بنسټه ګڼي. وایي په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې دغه ډله سخته ځپل شوي او یو شمیر مشران هم وژل شوي دي. عبدالله عبدالله که څم په څرګند ډول دا ونه ویل چې دغه تصور له چا سره موجود دی، خو ویې ویل په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو له پیل رئیس یې پر وړاندې مبارزه شوې ده. نوموړي دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته خبرو کې وکړې.
بازم یک تصوره کې با داعش ارادي مبارزه
دی. ویل ټولې مبارزه سره سره یو تصور دی چې د داعش سره د مبارزې اراده او مقابله نشته. دا تصور له بنسټه ناسم دی. هغه څه چې د افغان ځواکونو او ولس په توان کې دي پر وړاندې دا مبارزه دوام پیدا کوي. مونږ په دې کې هیڅ شک هم نه لرو چې د خدای په مرسته به دا منفوره ډله زموږ په خلکو کې ځای ونه لري. ښاغلي عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر ته لارښوونه وکړه چې د داعش ډلې پر وړاندې په عملیاتو تمرکز لا زیات او په دې اړه رښتینی معلومات تر خلکو ورسوي. د اجرایه رئیس د دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د جوزجان د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې داعش ډلې سره د ځوانانو یو ځای کېدو او د دغې ډلې لخوا صادر شویو فرمانونو دوی اندېښمن کړي دي. د فوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې افغانستان تر ډېره په بهرنیو پوځي مرستو متکي دی او اجرایه رئیس هم د خپل وس او توان مطابق د مبارزې خبره کوي، ښایي چې دا مبارزه هغسې چې لازمه ده نه ده ترسره شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ملي محافظ ګوند د مشر وروستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې. د ملي محافظ ګوند مشر سید حامد ګیلانی د شنبې په ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي وو چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوي اکثریت غړي په افغانستان کې دي. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه او له واقعیته لرې بللې دي. نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د ملي محافظ د ګوند د مشر وروستۍ څرګندونې د افسوس وړ بولی او وایي چې دا شان څرګندونې د افغانانو په حق جفا او ظلم دی. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سید حامد ګیلانی څرګندونې د ملي ګټو خلاف دي. هغه وایي دا ډول څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. ډیر متاسف یم چې په پاکستان کې د تروریستانو په پټنځایونو سترګې پټیږي. هر کس د یو افغان په صفت باید په خپلو څرګندونو کې ملي ګټو ته پام وکړي. د ملي محافظ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو وی غونډه کې ادعا وکړه چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوی اکثریت غړي په افغانستان کې دي او لا بل هر وخت زیات اوس د سولې د خبرو اترو لپاره فرصت برابر شوی. د ولسی جرګې غړي صاحب خان وای په داسې حساسو شرایطو کې دا ډول څرګندونې د افغانستان له موقف سره په ټکر کې دي.
په داسې حساسو شرایطو کې او داسې بیانې ورکول دا د افسوس خبره ده. دا د افغانستان سره ظلم ده. دا د افغانستان سره جفا ده.
د دغه جرګې بلغړې شکیبا هاشمی وای د ملي امنیت عمومي ریاست دی په دې اړه معلومات ورکړي چې آیا پرختیا هم د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست دا ډول سرګندونې غیر مسؤلانه او له واقعیت څخه لری بللې دي. د دغه ریاست له لوري په خبرسبي اعلامیه کې راغلي د موثقو اطلاعاتو پر بنسټ اوس هم د وسلوالو طالبانو رهبران او د نورو تورستي ګروپونو ځالې له ډیورن کرښې هاخوا په پاکستان کې دي. د ملي محافظ ګوند مشر داسې مهال دغه خبرې کړي چې په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي. خو د ملي محافظ ګوند د فرهنګي چارو مسؤل محمد حسن اقیار ازادي راډیو ته وویل چې حامد ګیلانی په خپلو خبرو کې کوم هیواد ته برأت نه دی ورکړی.
هدف دا نه و چې د طالبانو مشران په تمامه معنا غون په افغانستان کې دي او ګویا د دوی د هدف د کوم هیواد تبرئه وي. ستونه په تشویقي خبرو کې په افغان حکومت غږ وکړ چې اوس ستونه مذاکراتو ته په هم تخ ذهنیت برابر ده او د دې ذهنیت او د دې ضرورت او اړتیا نه باید استفاده وشي. د طالبانو ځینې مشران په افغانستان کې دي او
په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه رئیس د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې موضوع ته په اشاره سره وویل دا ټولو ته څرګنده ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر یو شمېر امریکایي سناتورانو او د دغه هیواد پوځي چارواکو پاکستان د تروریستي ډلو په نازه یاد کړی دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د چین د یو کمربند یوې لارې په ترانزیتي پروژه کې باید اروپا ته هم ونډه ورکړل سي. د یو کمربند یوې لارې پروژه چې د چین په نوښت رغول کیږي د وریښمو په نوم لرغونې لار ده چې چین د ځمکې له لارې له منځني ختیځ اروپا او افریقا سره نښلوي. ماکرون چې نن چین ته ورسېد ویلي دي چې دا پروژه باید یو اړخیزه نه وي. دا موضوع احمد تکل تعقیب کړی دی. د اوس سره په سټوډیو کې د تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن په شیان ښار کې سوداګرو او محصلینو ته د وینا پر مهال اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د یو کمربند یوې لارې په ستره پروژه کې برخه واخلي. خو ښاغلی مکرون د چین د پراختیا غوښتنې یا هجمونې په اړه هم خبرداری ورکړ او ویل چې د ورېښمو لارې هیڅ کله هم یوازې د چین نه وي او زیاته کړه د دې معنی شراکت دی د دې لارې معنی شراکت دی او ځکه یې د ورېښمو لارې بولي چې یوه لاره نه ده. مکرون چین ته خپل رسمي سفر د ولسمشر شی جین پینګ د رسمي میلمه په توګه له شیان ښار څخه چې د یو کمربند یوې لارې د پروژې ختیځه دروازه بلل کیږي پیل کړ. هغه وویل داسې نه شي کېدی چې هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې شامل دي په حاشیه کې پاتې شي او زیاته یې کړه چې په دې پروژه کې ټول شامل هیوادونه باید متوازنه ونډه ولري. د چین ولسمشر شی جین پینګ د تیر کال په مې میاشت کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې پیل اعلان کړ. د راپورونو له مخې د دې پروژې پر تاسیساتو نږدې یو تریلیون ډالر لګښت راځي. له دې سره په اروپا کې ځینې شکونه رامنځته شوي چې ګنې چین په نړۍ کې د خپل اقتصادي قدرت د پراختیا هڅه کوي. د ولسمشر شی جین پینګ په نوښت د پیل شوي یو کمربند یوې لارې د پروژې رغونه په 2013 کال کې اعلان شوه چې هدف یې له جنوب ختیځې آسیا، پاکستان، منځنی آسیا او حتی وړاندې له منځنی ختیځ اروپا او افریقا سره د ځمکې او سمندر له لارې د چین وصلول دي. د فرانسې ولسمشر چې میرمنې بریجت مکرون هم ورسره ده په لومړۍ ورځ د چین او فرانسې د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې او ویل چې راتلونکي فرانسې، اروپا او چین ته اړتیا لري. هغه ژمنه وکړه چې په کال کې یو ځل به حتما چین ته سفر کوي.
ډېر مننه احمد تکل.
خبری مجله اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې په ایران کې د راپورته سوي د دولت ستې اعتراضونو ته لمن نه وهي. جواد ظریف دغه څرګندونه ورسته لاغه کوي چې په ایران کې د روانو مظاهرو په وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه پر ورځ وویل چې اروپایي اتحادیه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکوي چې په ایران کې د مظاهرو په اړه د خبرو لپاره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. نور اسنوري د دې راپور نور جزئیات راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر نور هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې په ایران کې د ناامنۍ او تلمن نه وهي. جواد ظریف دغه څرګندونې په ایران کې حکومت ضد اعتراضونو ته په اشاره چې څکم دوه اونۍ مخکې پیل شوي کړي او هغه د ایران د حکومت پر رسمي دریځ بیا تاکید کوي چې دغه اعتراضونه د امریکا د متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان په ګډون د بهرنیو هیوادونو استخباراتي ادارو لمسولې دي. ظریف د دوشنبې په ورځ په تهران کې یو امنیتي کنفرانس ته وویل چې هیڅ یو هیواد نشي کولی چې په ګاونډي یانو کې د بې ثباتۍ پر رامنځته کولو سره د ځان لپاره امن چاپیریال ډاډمن کړي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د ظریف له قوله ویلي چې دا ډول هڅې یوازې معکوسې نتیجې ورکوي. متحدو ایالاتونو هغه داوي چې وایي واشنگتن د دغو اعتراضونو تر شا لاس لري رد کړی دی. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو په ترڅ کې 22 تنه وژل شوي او له 1200 زیات کسان نیول شوي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سیاي مشر مایک پومپیو د یکشنبه په ورځ وویل چې د اداره په دغو مظاهرو کې هیڅ ډول رول نه لري، خو هغه دې ته هم اشاره وکړه چې دغه نا ارامي له دوی پټ نه دي. ولسمشر ډونالد ترامپ په ایران کې معترضین استایلی او ویلي دي چې واشنگتن به په یو مناسب وخت کې د هغوی ملاتړ وکړي. هغه د جنوري په 3مه په یو تویتر کې وویل چې د ایران خلکو ته چې غواړي خپل فاسد حکومت بیرته په لاس کې واخلي احترام کوي او دوی به د دې شاهد وي چې متحده ایالات به په یو مناسب وخت کې ملاتړ وکړي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل د یکشنبه په ورځ وویل چې اروپایي اتحادیه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته بلنه ورکوي چې په ایران کې د دولت ضد پراخو اعتراضونو په اړه د خبرو لپاره په یو غونډه کې ګډون وکړي. هغه د یکشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني زایټ ډی اف ټلویزیون ته وویل چې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مشر فدریکا موغیرین سره په ګډه په دې موافقه کړې چې که امکان ولري راتلونکې اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو لپاره وروبولي. زیاته کړه موږ پر دې مسلې ډیر وخت تاکید وکړ چې د مظاهرو د ازادي ملاتړ کوو او دولت هم باید ملاتړ وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې جرمني او فرانسې د هر هغې هڅې چې په ایران کې کورني کړکیچ تر لمن وهي په وړاندې خبرداری ورکړی دی. تر اوسه د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا غواړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او کنه. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو مخکې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د یکشنبې په ورځ وویل چې په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو تر شا بهرنیانو لاس درلود چې مات شو. په هغه بیان کې چې دغه ځواک خپور کړی ویل شوي چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک د په لسګونو زرو بسیچیانو، پولیسو او د استخباراتو د وزارت په مرسته هغه کړی له منځه یووړي متحدو ایالاتونو، بحرین، اسرائیل، سعودي عربستان سخت دریځ او سلطنتونو جوړې کړې وې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو مننه کوم چې پښتو مجله مو را سره ورېدل. درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور زړه وړاندې کوي چې لګړ مطالبه سره غلې دي.
فریبا جان.